په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجله سره ده د دیارلسو او نویم لمریز کال وروستۍ سهارنۍ خبري مجله ده. په خبري راپورونو کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 29 د مارچ 6. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 122,000 څخه زیات کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. د تهران په یوه هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دغه لار چې ورباندې ګام اخلو نه سیده ده او نه هم آسانه. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د 5 پړاو خبرو 14 ورځې دوام وکړ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن چهارشنبه په 2 ورځني سفر واشنگټن ته ځي او له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره سوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو راپور کې وویل وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 13 کسان مړه کړي او 13 تنه نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې یادونه کړې چې په کندهار او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو ارزونه پای ته رسېدلې او په فراه، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار او زابل کې چې د راپور په وینا پکې 250,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري ارزونه روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه راپور زیاتوي چې په 2 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 4,840 کورونه هم ویجاړ کړي او 3,500 زیات نور یې زیانمن کړي دي. طالبان وایي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې اسیر سوي 850 افغان حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د بادغیس په بالامرغاب کې د سختو نښتو په نتیجه کې 850 امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا نیول سوي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. خو د سه‌شنبې په ماښام د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دغه سرتیري د دوی د مشرتابه په امر خوشي سوي دي. دفاع وزارت تر اوسه د دغو سرتیرو د خوشي کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لار چې یوه شپه او ورځ تړل سوې وه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل سخت طوفان او واورې شوېدو دوی اړ کړل چې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو پر مخ وتړي. ښاغلی حبیبي وویل چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل سوې خو نوموړي هغو موټر چلوونکو ته چې پر دې لار تګ راتګ کوي سپارښتنه وکړه چې په احتیاط له سالنګونو تیر سي. زموږ جدي سپارښتنه ده چې موټر چلوونکي دي په ورو سرعت حرکت وکړي، باید چې چاین او ځنځیر ولري، د انټي فریز یا د کنګل کېدو ضد اوبه دي ولري، یوه اندازه اضافي تیل دي له ځان سره په موټر کې وساتي او له یو بل څخه دي نه مخکې کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د نوروز په درشل کې پر دې لار د خلکو د سفر ګڼګوڼې او په عین حال کې طوفاني وضعیت او د سالنګ درنې واورې ته په پام سره وویل چې په سږني ژمي کې تر اوسه پر سالنګونو د سفر پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. چارواکي ویل پیښې د الوتکې ټوله سورلۍ ژغورل سوې ده. د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوند وایي چې د الوتکې پرون سه‌شنبه ماښام هغه وخت اور واخیست چې د ناستې پر مهال یې ټایرونه په سمه توګه نو پرانیستل سوي. د نوموړو په وینا د دې فوکر سل ډوله مسافر وړونکي الوتکې ټولې سل سپرلي له مرګ ژوبلې پرته ژغورل سوي. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کتلی دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې سرګی شویګو بشار الاسد ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام سپارلی دی. په دې اړه چې دا پیغام څه و جزیات نه دي ورکول سوي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې شویګو او اسد د سه شنبې په ورځ د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته د منځني ختیځ پر امنیت په خپلو کې خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو همداراز یادونه کړې چې د هیواد په ملاتړ یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه سوي دي. روسیا او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. امریکا په مشرۍ غربي هیوادونه بیا د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازی وایي چې متحد ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. خو ایلیوت ابرامز زیاته کړې چې دواړه هیوادونه تر اوسه هم د وینزویلا د کړکیچ د هواري پر څرنګوالي بیلابیل لیدلوري لري. ابرامز پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره په روم کې له کتنې وروسته وویل د خبرو دغه پړاو ستونزمن او په عین حال کې روښانه و. د سهار او بجې او و دقیقې کیدونکې دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورنی کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. په بل لپور کې اوري چې روسیا وایي تمه لري امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د سوي پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې نور سلطان نظربایف له دېرش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. دا هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایرانیان کارونو ته اړتیا لري نه لعنت ویلو ته. د ژوند په رنګونو کې د ظاهر شاه په واکمنۍ کې د یوه کوچي د عسکري خاطرې اوري.
هم عسکري و ورور جان یا به په پرشا راکړه یا به یو کربین لویه دروازه کې مم پیرا کوله او بمبل بیا بم سلا کوټونه پاکول نه جنگ نه دا دوه کله عسکري تیر کړل.
تر اونې بجو نور مسائل هم تعقیبو. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د نن چهار شنبې له ماښام څخه د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه پوځي احضارات عملي کوي. د کورونی چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت زرګونه سرتیري به په کابل او ښارونو کې د نوروز د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. تیر کال د نوروز پر مهال په کابل کې د سخي زیارت ته څیرمه یوه ځانمرګ برید تر دیرشو زیات کسان وژلي وو. نور تفصیل له اجمل انه.
دا کال روسته ورځ ده او افغانستان په سختو امنیتی تدابیرو کې د 1399 هجری شمسی کال لومړی ورځی یا نوروز ته هر کله وی. افغان چارواکي وی د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه له یو بل سره په همغږي توظیف شوی چې د نوروز په ورځ د هر ډول ناوړه پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا چهارشنبې د ورځې له ماښام څخه به د نوروز د مراسمو د امنیت لپاره په ټول افغانستان کې لومړنۍ درجه نظامی احضارات عملي شي.
ما در مسوی مشترک با وزارت دفاع ملی و امنیت ملی
نصرت رحیمی وایي موږ د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره په شریکه د خپل هیوادوالو د بهتر امنیت او خوندیتوب لپاره له ټولو هغه امکاناتو چې لروي کار اخلو. ټول پولیس چې د امن نظم په برخه کې کار کوي په مرکز او ولایتونو کې به توظیف وي. کله چې وایو شمیر به زورګونو کسانو ته ورسیږي. د تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د کابل په لویدیس کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تقریبا 10 کسان ووژل او تر 15 تنو زیات نورې ټپیان کړل. دا برید د سخي زیارت ته نږدې چې د نوروز د جشن یو مهمه سیمه ده تر سره شو. هغه مهال د داعش وسلوال ډلې د برید مسولیت پر غاړه اخیستی وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي سکال به د افغانستان په شیعه میشتو سیمو کې د نوروز په ورځ د امنیت پر ټینګښت په ځانګړي ډول تمرکز وشي.
ما یک طرزالعمل په خاطر تامین امنیت
نصرت رحیمی وایي موږ د شیعه میشتو سیمو د بهتر امنیت د ټینګولو لپاره د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت او زموږ له اوپراتیفي برخو سره په شریکه وکړن لار جوړه کړی ده. د کړنلارې تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ناکام شول. نوروز هر کال په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو ولایتونو په ښارونو کې په ځانګړي مراسمو لمانځل کیږي. دا نوروز تر ټولو لوی جشن په افغانستان کې په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې د پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د لویو ښارونو په هر ګوټ کې به امنیتي تدابیر له پخوا زیات وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي به نن په یوه ګډه خبري غونډه کې د نوروز په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیرو جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
د نوروز په تړاو مو د امنیتي تدابیرو په اړه راپور له اجمل ان واورید. روسیه وایي تمه لري امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د سویو پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي واشنگټن ته تر تګ مخکې کړې ده. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د وروستیو تماسونو او خبرو په اړه معلومات شریک کړي. ښاغلي کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته سېشنبي وویل چې د چهارشنبي په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي او ډاډه دی چې امریکایي لوری به ورته د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې ترسره شوې د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو خبري ل 1400 وروسته د تیر سیشن به پورې سپایته ورسیدې. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبره کړې خو ډیر جزئیات ل رسنیو سره نه دي شریک کړي. ل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا القاعده یا نورې ترهګري ډلې پر امریکا د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي د دوه خبرو د بحث دوه مهم مسایل یاد شوه دي. د دغه خبرو لپاره دوه مخکې خاغلی خلیل زاد د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په 13 فبروري میاشت کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې کتلی وو. له هغې مخکې دوی دواړو د تیر کال په ډسمبر کې په موسکو کې سره لیدلی وو. خاغلی کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن د همدې لپاره ځي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د نویو پرمختګونو له جزئیاتو خبر شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمه ییز مهم لوبغاړي په توګه موسکو په دې وروستیو کې ډېر فعال شوی دی. څه کم یوه نیمه میاشت مخکې د دلوي د میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون د یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت پر دغې غونډې انتقاد کړی وو او هغې د سولې د بهیر د پرمختګ د بېلارې کولو هڅه بللې وه، خو د دې غونډې برخوالو دغه غونډه بریالۍ بللې وه. د غونډې په پای کې په نهو مادو کې یو پریکړه لیک هم صادر شوی و چې د نورو مواردو تر څنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو د مشرانو د نومونو پر ایستلو پکې ټینګار شوی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف داسې مهال له امریکایي چارواکو څخه له طالبانو سره د سولې په ترسره کړو خبرو کې د پرمختګونو په اړه د نورو جزئیاتو د شریکولو غوښتنه کوي چې په پام کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو استازی د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې بیا په قطر کې خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
Stars and Stripes ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې یو وخت له من وو چې ورسره له ولسکلونو جګړې به د سولې اتل شي او بیا به په انتخاباتو کې بریالي شي. د طالبانو د سرزوري له عملې د هلال لا سور کړي. د ورسپانې په وینا د شاغلي غنی یو شمیر رقیبانو له طالبانو سره په لوړه کچه ملاقاتونه کړي او امریکایي چارواکو هم له اونۍ راهیسې د تړلو دروازو شاته د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. سټارز اند سټرایپس لیکي د وضعیت ولسمشر غنی ناهیلی کړي او د خپل ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب للاري پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی دی. شاغلی محب تیرونی له امریکا څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د کابل حکومت منصبی کوي. د ورسپانې په باور محب چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده لرله، وروسته تر روسیو انتقادونو له امریکایي چارواکو سره په راتلونکي کې له تماسونو منع شوی دی. ورسپانې لیکي چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ له تبصرې کولو ډډه وکړه. په دې مطلب کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د چیرونکو مایکل کوګلمن په وینا راغلی دی چې د موهب له غوسې ډکی خبري د سولې له بهیره د کابل د حکومت له بهر پاتې دوه څخه د مایوسۍ څرګندونه کوي. د خبريالانو د خوندیتوب د ټولنې په خبرونه کې بیا د افغان خبريال سلطان محمد خیرخوا مړینه په سختو ټکو غندل شوې ده. د ریټولنې په دې لیکنه کې له چارواکو غوښتنه دي چې د دې پېښې تحقیقات وکړي او په افغانستان کې د خبريالانو د حفاظت لپاره هلې ځلې پیاوړې کړي. خیرخوا په خصوص کې د یو شخصي تلویزیون خبريال وو او له وی رادیو سره کار کاوه. د جمعې پر ورځ د خصوص په شار کې وسلوالو وویشت چې بیا د همدې ورځ په ماښام لا خي سوټپونو ساور کړه. دایښ د دې بریټ مسولیت منلې دی. تیرونه په هلمند کې هم د خبريال نثار احمد احمدي د وشلو حادثه وشوه خو احمدي ټپي شو. د خبريالانو د خوندیتوب د ټولنې په وینا په 2013 کال کې په افغانستان کې لشتر لشه ډېر لس خبريالان وژل شوې دي.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. سیف الله ساحل د زابل شاجوی څخه په خپل سنس کې لیکلي باید د سولې لپاره په نوي کال کې اوربند وسی ځکه چې اوربند د سولې لپاره خورا اهمیت لري. نظم الله صافی له کونړ لیکلي هیله دا نوی کال د افغانستان لپاره د سولې او امن څخه ډاکوي. حمید الله وطنوال د اورزګان له چورې ولسوالۍ لیکلي د اورزګان کندهار لوی لار بند ده. د ټولو ولسوالیو لارې د مرکز ترین کوټ سره له کلونو راهیسې بند دي. چارواکي توجه نه کوي. موږ هم انسانان او د دې خاورې بچیان یو. ازادي راډیو د ستونزه تر چارواکو پورې ورسوي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کلی کلی په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو بارانونو ځینې کسان زیانمن کړي باید چې مرستې ورسره وسي. شفیع الله افغان لیکلي د هلمند څخه مې نظر دا دی چې امریکا او محب وروستي جنجالونه د اشرف غني د تاریخي تګلارې کمزوري په نښه کوي. جاوید افغان له بټیکوټ څخه لیکلي موږ له لوړپوړو چارواکو هیله کوو چې د چاردې سړک پوخ کړي. موږ یې له ډیرو کړاوونو سره مخامخ کړي یو. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د زده کوونکو لپاره د نوي نصاب کتابونه هیڅ نسته. ټول زاړه چاپ کتابونه کاروي. هغه هم شکېدلی دي چې هیڅ ډول استفاده ورڅخه نسی کېدی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. د دې کمیسیون رئیس وویل چې دوی هڅه کوي د پاتې ولایتونو پایلې هم ژر تر ژره اعلان کړي. واصل وسال کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبه پر ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهل هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بیطرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلی نورستانی دا شنوول چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلیو او ستونزو څخه ډکول.
انتخاباتي گذشته ای خو
بد مرغه تیر انتخابات خنول ستونزې پکې زیاتې وې. پراخې درغلې پکې وشوې. شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو د چې د غور له ولایته محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دیقنپور، کرام الدین رضا زاده، ګلزمان نائب، فاطمه کوهستانی او رقیه نایل او د بلخ له ولایته غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق، سیفورا نیازی، فوزیه حمیدی او برېښنا ربی په ترتیب سره د دغه ولایتونو د خلکو د استازو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په وروستۍ لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کېږي چې نوموړی څو ورځې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه یې پر ځای بل کس نه دی پیژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد میرزا کټوازی، نادرخان کټوازی، خالد اسد او سرای اکبری د پکتیکا له ولایته او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددي، حاجي محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمید الله حنیف، منور شاه بهادری، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضایی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طه صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سیمین بارکزی او شهلا غوسی د هرات ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازی، عبدالبصیر عثماني، علیشان نائب زاده او فریده بیگزاد له بادغیس او نریندر سنگ خلیسا د اهل هنود او سکانو لوزی ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایي پایلو کې نویو سیرو وکالت تلار پیدا کړی ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به واستول شي. د کندهار ولایت او د کوچیانو حوزه تر څیړنو لاندې ده، د هلمند تر حقوقي تحلیل لاندې ده، او د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، تخار، بغلان او ننګرهار د کمیشنرانو پریکړو ته چمتو دي او ډیر ژر به د پاتې مراحلو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ولیږل شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې او د غور، بلخ، هرات، پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر 23 ولایتونو ته ورسید، خو د 10 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروستۍ شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نور سلطان نظربایف له نږدې دیش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشری له څوکۍ استعفا وکړه. نظربایف ویلي چې له ولسمشری تر استعفا وروسته به د واکمن ګوند د مشر او د خپل هیواد ملي امنیت شورا د رئیس په توګه پاتې سي. اروپایي ټولنې د قزاقستان او سیمې د ثبات لپاره د نظربایف هڅې ستایلې دي. نور تفصیل یې له اجمل اند خبرئ.
درې لسیزې کار او واک او بالاخره ګوښه کیدل. نور سلطان نظربایف له 9 کلنۍ څخه د قزاقستان د حکومت مشري کوله. نوموله چې وس اتاویا کاله عمر لري، د پخواني شوروي اتحاد له نړېدو وروسته یې د دې هیواد د لومړي رهبر په توګه د 1990 میلادي کال د اپریل په 24 نیټه کار پیل کړی و. نظربایف د سې شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې بلاخره یې د استعفا ستونزمنه پریکړه کړې ده. نظربایف وایي سږ کال مې د هیواد د مشر په توګه د کاري دورې 1.5 کلیسه ده. ما د خپلو ویاړلو خلکو لخوا دا ستر ویاړ درلود چې د خپلواک قزاقستان لومړنی رهبر اوسم. نن به قسیم توقیبایف د قزاقستان د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په دې ترتیب ټاکل شوی چې په دې هیواد کې به په 2000 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. ویل کیږي چې د نور سلطان نظربایف لخوا د استعفا ناڅاپي اعلان په قزاقستان او نړۍ کې ډیر خلک حیران کړي. اروپایي ټولنې د نظربایف له دې اعلان وروسته نوموړی ستایلې او د سولې، ثبات، امنیت او اصلاحاتو لپاره یې د نوموړي هڅې مهمې بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ویلي د نظربایف د ولسمشرۍ پر مهال قزاقستان په سیمه او نړۍ کې د یو ښه همکار په توګه پاتې شو. دا قزاقستان ولسمشری دفتر وای نور سلطان نظربایف د دې هیواد د ولسمشری له څوکۍ څخه د ګوښه کیدو پریکړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم شریکه کړې ده او زیاته کړې چې دواړو مشرانو منلې چې خپلو کې به راتلونکي کې هم اړیکې ساتي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوپ د پوتین او نظربایف ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړې خو په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. نور سلطان نظربایف په قزاقستان کې د مشرتابه د وګړي مودې لکبله د بشري حقوقو او سیاسي فعالانو له انتقادونو سره مخ و. وس هم دا انتقادونه شته چې د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مشرتابه څوکۍ چې نظربایف ته ورکول کیږي ډیر واکونه لري او نوموړی بلا هم په پریکړو کې مهم رول ولري. نظربایف یو وعده کړی او د داریګا، دینارا او علیه په نومونو درې لورې لري.
ومردل چې نور سلطان نظربایف له نږدې د شکلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 24 دقیقې دغه راز 40 ثانیې دي. بله مسله دا ده چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایرانیان کارونو ته اړتیا لري، نه لعنت ویلو ته. براین هوک دغه څرګندونه د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې کړې دي. حسن روحانی پر ایرانیانو ژغ کړی چې د هیواد د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامتي دي پر هغو هیوادونو واچوي چې دغه حالت یې په دغه هیواد کې رامنځته کړی دی. تفصیل له نوریاس نوري نه په یو راپور کې اوري.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ویلي چې د دې پر ځای چې ایرانیان د ایران د ناوړه اقتصادي وضعیت په خاطر دې ته وهڅوي چې متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو ته لعنت وایي، ایرانیانو ته د کارونه او شغلونه ایجاد کړي. ښاغلی هوک نن په یو ټویټري پیغام کې دغه څرګندونې د ښاغلي روحانی د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي دي. روحانی د دوشنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت په پام سره له ایرانیانو غوښتي چې متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان ته د لعنت ووایي چې دغه وضعیت رامنځته کړی دی. داسې ښکاري چې روحانی د دې هڅه کړې وه چې په دې څرګندونو سره هغه انتقادونه ځواب کړي چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د متحدو ایالتونو تر وتلو وروسته پر تهران د واشنگټن د بندیزونو د بېرته لګېدو سره د دې هېواد د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د هغه پر حکومت زیات شوي دي. هوک ویل روحانی د اعلانات ویلو او جادو له لارې د خپل اقتصادي کمزورتیا ملامتي پر نورو نه اچوي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د اعلانات ویلو پر ځای کارونه غواړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دې مخکې هم د ایراني جګپوړو چارواکو د ورته څرګندونو په وړاندې کله ناکله عکس العمل ښودلی دی. روحانی په 2018 کال کې د ولسمشر په توګه د بیا غوره کېدو په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د ایران اقتصاد ته به وده ورکوي او پر متحدو ایالاتونو هم تور پورې کړی و چې غواړي دا هېواد تر خپل نفوذ لاندې راولي. امریکایي چارواکو په کراتو کراتو دا خبره کړې چې د بندیزونو له بیا جاري کېدو یې هدف دا نه دی چې د ایران د خلکو ژوند سخت شي، بلکې غواړي د دې هېواد پر نظام فشار راوړي چې د اټومي تړون په اړه له سره خبرو ته کښېني.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادۍ رادیو.
د ازادۍ رادیو نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله اوري. تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسائل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه